ستوري مشي دا مشال دی دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر منور شاه او اسحاق امیری نه کې هلو سلامونه منې پروانه خبرونه کې یو شمیر موضوعات موږ ته راوړي دي. د سر موضوع د پندور اسناد بار کې دا د رښت د خبرونه پرسته نیمه کې درته دوا ونی د خبرونه قانوني لاري او د رڼا په لور لرو کو لهر سمخ کې د دوو بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار منور شاه ته والکو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وايي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه تحقیقات کوي چې نمونه په پندورا اسنادو کې راغلي. طالبان وايي په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش مرکز تباه کړی او یو شمېر داعشیان یې وجلي. سعودي عرب تایید کړه چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لړۍ پیل کړه. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه په پندورا اسنادو کې شامل دي. عمران خان دا خبره پرون له هغه وروسته په ټوئیټر ولیکله چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوې. پندورا اسنادو کې د هغو بهرنیو کمپنیو په اړه معلومات مخې ته راغلي چې ور باندې د شتمنیو پټو ساتلو تور لګول کیږي. عمران خان لیکلی چې په دې اسنادو کې په کومو پاکستانی وګړو درغلې ثابت شوه نو پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. ریپورتونه وایي چې په دې کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف د مهمو کسانو په ګډون تر 200 زیات پاکستانی وګړي هم شامل دي. عمران خان لیکلی چې د درغلې پر ضد یې دوه لسیزې مبارزه کړې ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي قطعي عملیات کړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي د تیر شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په مکمله توګه تباه کړل شوی او په کې میش داعشیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي تیر شپه د کابل په خیرخانه کې تر 14 وروسته د ډزو غږونه اوریدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دغه 14 او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان د عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازیګر د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته چاودنه شوې وه چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. بلخ ذبیح الله مجاهد بیګا مشال رډیو ته ویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولې دي.
دا په همو غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بیل کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکومو او مخه بینې سو زموږ تحقیقات جریان لري. وسم درې کسان دي دوی نیول سوي دي او تحقیقات ځنې روان دي.
په کابل کې عیدګاه جماعت ته نږدې شوی پرونی 14 ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بغیر اسنادو گاډو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو گاډو خرڅلاو او اخیستل بندي. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټول ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. خبر پاڼه زیاتوي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا له یو شمېر حکومتي ادارو وسلې او گاډي استل شوی او هڅه کیږي چې خرڅ کړل شي. د طالبانو لخوا دا امر له هغه وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره په خبرو او هم په ټولنیزو رسنیو د اندېښنه خودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پرون پخلی وکړ چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل شي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې دا خبرې اترې د سپتمبر په 20مه ترسره شوې دي خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا خبرې چیرته شوي. سعودي عرب او ایران له کلونو راهیسې په سیمه ییزو شخړو او د شام، لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالفو غاړو ملاتړ دي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر ضد د جنگیدونکو عرب اتحاد مشري کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زربا فیصله وشي چې افغان کرکټ لوبډاله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې لوبيږي. دا خبره د کرکټ بورډ سرپرست مشر عزیز الله فضلی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې وکړه. د ویل افغان ملي لوبډاله به په متحده عرب اماراتو کې د شل اوریزه نړیوال کپ لپاره د اکتوبر په 1 ملکابل روانه شي. دا نړیوال کپ د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغان لوبډالې لومړی سیالي د اکتوبر په 25 ده. د خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 2 بجو خبرونو در تازه موږ همکار منور شاو وړاندې کول. د روانې خبرونې پیل کو د سر موضوع ته ورو. د پندورا پیپرز د رپورت د جاری کېدو سره سم د ادم عمران خان ویلي حکومت به پلټنې وکړي او که په چا هم غلا ثابت شوه په ضد به مناسب عملیات کیږي. پاکستان کې دغه راپور د اکتوبر په 3 جاری شوی چې پکې د موجوده حکومت وفاقي وزیران، بینکران، سیاستوالان او خپلوان د پوز ریټایرډ افسران او خپلوان او میډیا ادارې او کاروباریانو نمونه شامل دي. نور معلومات د شانواز ترګزی په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په 3 په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کول باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د 3 عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی حکومت به د هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کوم نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورٹ د اکتوبر په 3 جاری کړ چې پکې د 200 زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د سنت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنی په واسطه په لندن کې جائیداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جائیداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په 3 د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطي کې ثابت شوی کاروائی وکیږي.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار چې کوم نمونه راغلی نو شوکت ترین په خپل پوزیشن خوازه حق، باقی چې رچا نمونه پکې دي نو هغه به هم دغه عمل نه تیرې گله کڅ څنګه چې د پی ٹی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دي هغه خپل ځان صفه کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورٹ دی چې په 111 ملکونو کې د 1.5 میډیا ادارو 600 خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په 1.9 کروڑ فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. پاکستان کې چې کوم خبریالانو په دې رپورٹ تیارولو کې برخه اخیستې وه هغه کې د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز، عمر چیما او فخر دورانی شامل وو. پاکستان د اردو ژبې ځینې ټي وي چینلونو د مسلم لیگ نون مرستیال مشر رضوی جنید صفدر هم په دغه نمونه کې شامل کړو خو په پینډورا پیپرز کې د هغه نوم نو. د مریم نواز لخوا هغه په خپل ټویټر لیکلی که دغه ټي وي چینل معافي و نه غوښته ور باندې به عدالت کې مقدمه وکړي. په پینډورا پیپرز د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلی په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دي خو د بچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وي په پاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دی پلټنې وشي، دغه تنان دی خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا دی حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا ور هم په دې رپورټ کې دراغلی او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو کو پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډېر زیات لوی ایڈوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي او دویم کار دا هم کېدی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کوم د پریوتې ساک ته دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وویل چې وګوره کنه زه په خپله خبره باندې اوس هم قائم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ماته راکړي
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی مانا د تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده کړی و چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړې دي عمران خان د پینډورا پیپرز رپورټ ورسته د پلټنو اعلان خو کړی او د خپل ټویټر د لارې د نړیوالو په وړاندې یو درخواست هم کړی چې د ماحولیتي بدلون په شان دي د داسې نا انصافیانو په ضد هم کار وکړي د داسې نا انصافیانو معنا چې یو څوک په ناقانونه ډول او خفیه طور کمپنیانې جوړوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو 15 اوسنیو او پخوانیو مشرانو 3 سیاستوالو ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خبره کړې دي چې پکې د 200 پاکستانیانو نومونه هم شامل دي د آی سی آی جی د تحقیقاتي راپور له مخې په دې کسانو کې د خدانی ودی شوکت ترین د تحریک انصاف پاکستان ګوند سینیټر فیصل واوډا د پنجاب مشر وزیر عبدالعلیم خان د وفاقی وزیر خسرو بختیار رور د وزیر اعظم پخوانی سلاکار وقار مسعود زوی د واکمن تحریک انصاف ته اتحاد دل مسلم لیگ کاف مشر مونس الہی د پیپلز ګوند شیرجیل میمن او ګوند مشر او پخوانی د وفاقی وزیر راجا نادر پرویز هم شامل دي په دې اړه باندې زمونږ همکار داوود خټک د خبریال او کارپو اکرام هوتی سره خبر کړي تاسو یې اوریدو ته امر
د پاکستان او د نور ملکونو چې کم غټ خلک دی چې آیا فوجیان وی او که سیویلین وی بیوروکریسی کی وی که سیاست کی وی که بزنس مینان وی د هغه د ملک نه بهر کمپنیان جوړ کړي دي یا بیا هغه اساسي اغستی وی یعنی څه مال جوړ کړي دي د دې مبارک یک مخک کم لیک شو هغه کې پاکستان کې هم دینې خزان کا کړ ګرځول شو خدا غي سره چې کم درې کارونه کېدل هغه نو شوې اولنې کار دا و چې هغه به آئنده پبلک افیشنل وي دویم دا چې هغه باندې به پینلټي لګي یا سزا لګي چې هغه دا مال څنګه ډوکړه دریم دا چې هغه باندې به دا ثابتېږي چې دا مال د پاکستان نه د پټکړې له بارې لګل دي بنیادی تور باندې دا مال چې کم پټيږي او د یو ملک بل ملک زین په دې باندې دا سي ادارې په دنیا کې موجود دي چې هغه مانیټرینګ کوي د دې لپاره چې کم پندورا باکس راغلي دي د دې اهمیت لښانت بیل دي هغه دا لري چې د هر چا په واره کې چې دې الزام لګول دي چې پلانکی پراپرټي د ددا او په پلانکی ټایم کې اغسته و نو دا مو سره ویلي دي چې دا نه اغسته و د چا په ذریعہ اغسته و دا ملاقات کم ده شو او هغه یې یو بل سره په کمو پیسو باندې دا لکه ډیل کړو هغه پیسې څنګه دا هغه اکاؤنٹ ته ترانسفر شوی او چې هغه څه او هغه کم بینک نه کم بینک ته ترانسفر وکړ پیسو
اکرام صاحب تاسو یو ټکی وکړو په اول سر کې تاسو اویل چې آف شور نو دا آف شور په اسانه پښتو کې د مونږ څنګه ویل شو سر دې ته سنوم ورکوي شو
ګورې جی په اسانه پښتو کې دا چې ته یو ملک یو سه بل ملک ته لکه اساسه جوړه دي ته وایي آف شور
نو دا لکه سر دا کتنې جوړې شوې دي دا دي مختلفې کتنې جوړې کړي په دې نمونه باندې
ها جی بهر ملکونو کې چتا سو کله هم اساسه اخلاء شلوي او یا با اغا صرف ذاتی استعمال د پاره که ذاتی استعمال د پاره کور اخلي یا فلیټ اخلي نو هم با کمپنی جوړه او چې کته الته کې سب بزنس کې حصہ چا نو هم با یو کمپنی جوړه یا یو کمپنی سربت
او اکرام صاحب آف شور کمپنی خلق ولی جوڑی
یو ملک نچے یو سڑے یو پیسے مال کا جائزی اسی ہو کا ناجائز ہے اسی کہ کلا آل تک یا باہر ہی اگٹی پیسے بل ملک چې کله ته چې او ته دا هغه پاسپورت تا سره نه یا ته دا هغه شهري نه ګرځول شوی نو تر هغه پورې ته د کمپنۍ نه بغیر بزنس نشي کولی، یا به بچا کمپنی سره پارتنر کېږي یا خپل کمپنی جوړه او دا وایي چې ما دومره سرمایه دې ملک ته راوړله. نو د هغې لپاره لازمه ده چې ته ټیکس پیئر یې او ټیکس پیئر ته وي الګ جوړېدلی شي هغه ملک کې چې کمپنی جوړه کړي.
زه به د پاکستان خبره کوم، د پاکستان نه چې کوم خلکو بهر ملکونو کې دا کمپنی جوړ کړي، نو د دې مقصد د دې تر شا سي دی ولې دا کمپنی جوړه، یعنی دا پیسې دی ولې په پاکستان کې نه کیږي؟
نه جی، دا درې قسمه مسلې وي. یو مسله دا وی چې چا سره دا دومره پیسې وی چې هغه کاروبار په پاکستان کې نه کول غواړي، ولې چې پاکستان کې د ډیرو پیسو کاروبار چې دی هغه ته ډیر خطرات دی، ولې چې پاکستان کې ټیکس، عدالتونه، نیب او دا اداري دي، دا لکه څوک پروټیکټډ نه وي، یعنی تعلق یې د ډیرو غټو خلکو سره نه وي، یا په خپل سره جرنیل یا غټ سړی نه وي، نو هغه بیا کمزور ځان ګڼي او هغه وایي چې زه بار مسته پیسې وژم. دویمه خبره دا ده چې هغه پیسو باندې ټکې لګېدلې، یعنی دا د هغې هغه آمدن ذریعه نه شي کولی. درېیمه خبره دا چې بهر نه وته آفر شوي وي چې تا ته به زیاته منافع در کوم، یا بهر څوک پارټنر یا څوک خپلی یا څوک دوست یا څه داسې کمپنی چې د هغه سره د هغه لین دین کې دی شي، نو ځکه دا درې واړه طریقې هغه استعمالوي او بهر ملکونو ته پیسې وړي.
او اکرام صاحب، د آف شور کمپنی دا په خپل ځان کې غیر قانوني ده کدا، نو ولې ده او کنه ده؟ نو ولې نه ده؟
نه جی، آف شور کمپنی چې دا هغه باقاعده دا قانون تحت جوړیږي، خو د بهر ملک نه چې پیسې راځي نو په هغه باندې شک کیږي چې دا پیسې څنګه رااله. نو دا هغه شاته بیا دا چې دنیا کې مانیټرنګ ادارې جوړ شوي چې هغه ډونډ لګي چې دا پیسې څنګه رااله، کم بینک نه کم بینک ته رااله، دا هغه پیسې باندې سب مشکل شو او چې په پوښت چې بھائی دې کې سجم مجرمانه حرکت نشته، خو دا سیاستدان دے یا جرنیل دے یا بیوروکریٹ دے یا وڑو کے کاروباری دے، خو پیسے ڈیر روڑے دا نہ پاگی شک کی،
یعنی دا دی دا پیسو اغا ذریعہ چوی اغا معلوم نوی.
جی جی بالکل، زیاد تر دا
او دا د خپل ملک نه، یعنی بهر دا وستل شوی پیسې وی
شو وای اند دا خپل ملک نه باری.
ٹھیک شو اګرام صاحب، که اوس دې تر شو لیک چې پاکستان نه اوس پدی کم چې دا تحقیق شوه دی، نو پدی کې د کم کوم غټو کسانو نمونه راغلی؟
دی پاکستانی جرنلست پته پتا اور باندې چې څوک لکه پاکستان کې اسه هم د خلکو خلاف عدالتي او میډیا او نیب او نور ادارې چې دي هغه سرگرمی وی او چې څوک صدا څه خبر وو کی چې ثبوت و سره نه، نو دا هغه لپاره ډیر خطرات، نو زه دا هغه خطرات په نظر کې ساتلو نه پس دا ویلې شم چې نمونه خو نه شم غاسته چې پلان کې سره نوم دی، ولې چې دا نمونه ما تحقیق نه دی کړی او دا ما سره ثبوت نشته، دا صرف دی ادارې نمونه غسی چې چا چې پندره بکس کول کړی. خو دې کې جرنیلان، کرنیلان، بیوروکریسی افسران، حاضر سرویس، داغی خاندان، داغی بچی، دا داسې خلک چې هغه کاروباریان دي، نو په ګڼ شمیر کې هغه شامل دي.
نو نمونه ته به نه زوستا سو، دا خبره صحیح ده، خو په دې کې حکومتي کسان هم شته او غیر حکومتي کسان هم شته او کاروباریان هم پکې.
بالکل، درې واړه قسمه خلک شامل.
نو اکرام صاحب، د دې عام طور باندې چې دا قسمه الزام په خلکو باندې ولګي، نو بیا د حکومت سزې مواری جوړیږي د حکومتي کسانو په حق لا او د غیر حکومتي کسانو په حق لا؟
حکومت دی یو براډ ټکې دی، دا ټول حکومت کار نه دی، د دې لپاره اداري جوړ شي. مثلا نیب جوړ شوی دا، نیب یو تحقیق کړو د نواز شریف په باره کې، د نور په باره کې، او دا ویلیو چې خلکو سره اقامی دی بال بال کړ، اول ته کمپنیانی هم جوړ کړی دي. دویم دا و چې بې دې اساسه د پاکستان نه بهر وړي دي، دا هغه په نتیجه کې ډېر کار په کار وي چې کله پچا دا تور لګي. یو کار دا وی چې هغه وی چې دا پیسې جدا داتا د پاکستان نه بهر وړي دا، دویم چې داتا د کرپشن په ذریعه بهر وړي دا، دریم چې تا دا بهر وړلا د پاکستان متعلقه ادارو ته تا نوټس نه ورکړی چې دا پیسې زما ده، ما په جایز تور ګټلی دا او دا زبار ته وړم او زبار کمپنیانو سره
پاناما پیپرز په نوم باندې دغه سی یو تحقیقات شوی، نو په هغه کې خو چې څومره په ظاهر باندې مونږ ته معلومه ده، نو د نواز شریف یا د هغه کورنۍ په ضد باندې د نور چا په ضد هم سداسي کاروایی شوی په هغه کې؟
جی بالکل نه، ولې چې نور کا په هغه کې سرکاري ملازمین افسران هم شامل وو، هغه کې د نور په هغه کې د پاکستان د ډېر حساس ادارو خلک هم شامل وو.
او اکرام صاحب تاسو د خپل تجربې پرانا کی کراته وای چې دا د پندورا بکس پنوم باندې خو د تحقیقات مخې تراغلل خو د دې به اوس د پاکستان په حواله به اوس نور سکیږي په حکومت لیول یعنی د دې بس ریزلت راوځي تاسو سوینه تاسو خپل تجربه په دې باندې راکې
جی د دې ریزلت نه راوته شي چې اول خو د حکومت پاکستان باقاعده تور باندې د قانوني شکل کې دا تسلیم کی چې د پندورا بکس اهمیت شته د دې مانیټرینګ اهمیت شته نمبر 1 دویم دا تسلیم کی چې د هغه نه چې کوم هغه تر چې کوم معلومات دي چې د هغه ټول فهرست او ډیټیل او تفصیلات چې دی هغه طلب کی دریم د پاکستان د ډیوټي جوړی کی چې متعلق ادارو ته چې څوک د دې مانیټرینګ کوي یا د پدی باندې انویسټیګیشن یا تحقیقات کوي چې هغه ته هر یو کیس بیل بیل اوس پاري چې وای تاسو د تحقیقات وکړو سلورم چې د ان شو چې واقعي دی د پاکستان نه پیسې وړي دي دا غلا کړی دی او بهر ملکونو ته وړي دي او د پاکستان دی ساتلی دی او پاکستان ته نقصان رسول دی نو دا هغه په بنیاد باندې کی او مقدمه کې قضا ثابت شو چې او دا کار کړی نو هغه باندې پینلټی مو لګي جیل مو کې او که سیاست کې وی چې سیاست نه لري کی او دا اساسي چې دی دا هغه د ضبط لپاره کار
زما مقصد سر دا چې آیا س کې دن کې دی س کې دې شي تاسو سوینه په او نه کوم جواب را کوي شي چې و بشي یا بون شي
ماضي کې هنري شي مستقبل کې امید نشته
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال ډیو ته وګورئ ساسو په میو بل راپور تر اخره زموږ د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 2 منټه په کراچي هوایي ډګر له خبري اعلان سره په خبرو اترو کې په پاکستان کې فعال د ځینو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو د خبر پخله کړي شیخ رشید احمد ویلي چې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وجونکو کیس جوړ دی او هغه خلک چې نکلمانی لکن نکل مکانی کړي دا هغه هم بل خبره ده په دې اړه نور تفصيل غلام غوسرک
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ هوایي ډګر له خبر اعلان سره په خبرو اترو کې په پاکستان کې فعال د زینو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو د خبر پخله کړی دی شیخ رشید احمد ویلی دی چې څوک خپل وسله کیږي نو دا غوي سره جګړه کول ښه خبره نه ده خو چې کله د شیخ رشید احمد نه د ښه او بدو وسلوالو او د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو لخوا د مذاکراتو په خبره د ناخوښۍ په اړه پوښتنې وشوي نو هغه وویل
جنونه اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے
دا آرمی پبلک سکول دا ماشومانو دا وجون کو کیس جدا دی او هغه خلق چې نقل مکانی کړی دا داوی کیس هم جدا دی ډیر په لوړه کچا خبري اتری رواني دي او مونږ ته معلوم دي چې خسوک دي او بد سوک دي زمونږ منسوبه بندي د 2 کلونو یا 4 کلونو نه بلکې د 6 کلونو ده
همې پته ده کې ګډ کون او بد کون ہے ہماری منصوبہ بندی 1 سال 2 سال 4 سال نہیں 20 سال کی ہے
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د زینو وسلوالو ډلو سره مذاکرات شوې دي خو د هغې سره مثبت نتیجې نه دي رامخیته شوې ډاکټر خادم حسین وایي د خو او بدو وسلوالو خبره هم دایمي نه ده او وخت په وخت حکومت په دغه اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستل دي
دا د ګډ او بیټ تعریف یا د خو د بد طالبانو تعریف دا وخت تر وخت بدل شوی دي لکه سموده کې نیک محمد ګډ طالبانو کې خو بیا بیټ طالبانو کې راغې بیا سموده کې دا سی و چې منګلباغ ګډ طالبانو کې خو بیا بیټ طالبانو تر راغې بعض صورتحال دام را پیخیږي چې صدا سی وی چې اغا د استابلیشمنت د پارا یا د سکیورټی اسټابلیشمنت د پارا ګډ طالبانو کې راځي خو د خلکو د پارو دولس د پارو د سیویلین حکومت د پارا غا په بیټ طالبان کې راځي نو ما تخکاری داسې چې دا د بحث نه بغیر ممکن نه ده چې د دې تعین وکړي شي او د عوامي نمائندګانو د رضامندان بغیر ممکن نه ده چې تعین وکړي شي چې څوک به ګډ یو څوک به بیډي او څنګه به د بیډ او د ګډ تعریف کیږي
شیخ رشید احمد په خپل خبرو کې د دې خبري وضاحت اونه کړو چې د کوم وسلوالو ډلو سره مذاکرات روان دي او په لوړه کچه کوم چارواکي د مذاکرات کوي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې د ترکیه ټی آر ټی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت له هغو وسلوالو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. خو د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې د مذاکراتو په هدف د ډزبندۍ کولو خبر رد کړی وو. خو د حافظ ګلبادر ګروپ په نوم د وسلوالو یوې بلې ډلې لخوا د ډزبندۍ د خبر پخلی شوی وو او یادې ډلې خپلو وسلوالو ته د اکتوبر د لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د خپلو فعالیتونو د ودرولو ویلي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تس مشال ریڈیو تا ورگے د جنوبی وزیرستان مسجد له حکومت غوښتي چې ورته دی پنګور ډا د تګ را تګ اجازه ورکړي. دی وایي له یوې مودې راهیسې ور باندې افغانستان ته پر تګ بندیز دی. د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مشالې لته وویل چې په مسجد قوم افغانستان ته د تګ بندیز لګول د غندنې وړ ده او حکومت دا بندیز زر لري کړي. خو سو د وزیرستان سویلي وزیرستان پولیسو مشر خان زید محمد مشالې لته وویل چې په مسجد قوم د انګور ډې په لار افغانستان ته د تګ را تګ بندیز د امنیتي وجوهاتو له کبله لګېدلی. تفصیل اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ په مسجد بنے د انګور اډا سرحدی دروازه په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لگاولای دی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای خبریال حمزه مسجد مشال ریډیو ته وویل
د جنوبی وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی دلته صرف شکیم وانه احمدزای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای رو تلای شي. خو ډیر د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي. نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي، اجازهت نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده. زه په دا نه پوهېږم چې یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په یو نظر کسي حکومت، بل قبایل ته په بل رنګ کسي. مسجد افغانستان ته ها ټریډ ته نه پرېږدي، موومنت ته نه پرېږدي. حکومت کدا یې شیرا سیکورټی په وجوهات په وجه مش مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي دا
د سویلی وزیرستان نه د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایی چې په مسجد انګور اډا په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لګول د غندنې وړ دی.
داسې یو عمل چې امتیازي وي د یو قوم سره، داسې یو عمل چې هغه قوم زونو پردای مخصوص نه وي چې یاره موږ دغه ملک نه یو. داسې قدم خو سره د مت نه په کور دي، نه ټول مسجد ګرځي، نه طالبان دي، نه القاعده دي، نه داعش دي، نه د شاهینا پیژني. نو ټول مسجد په دې شي انوالول یا دا شاک باندې کول دا د مسجد کوم سره ظلم دی، جو دای دی. نو کومه ته په کور دی چې مسجد سره عربیا وکړو چې کوم د نور څه سره وي.
مشال ریډیو چې په مسجد لګولای شوی بندیز په بارکشه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب مومن سره تماس ونیولی. اغوی وویل
ما د سیکم انفورمیشن راغلیو دا د سکیورټی ایشو دا نور با ز ډیسکس کما دغه چې څه ډیر ډیټیل ته پته نشته.
د سیفران پارلیماني سیکریټری اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د مسجد مشران دا تیریری درخواست سیفران ته جامع کی بیاو دوی د دغی بندیز لگاولې پښتنا وکی.
د کوم نه کوم د کنا سنیټر ستدي د دې کوم نه په موجوده هغه کی چې کوم د کمشنر ستدي د دې کوم نه غړ غړ افسران دی پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی عہدہ دا پی ٹی آئی سر تعلق ساتھی قبل فرض دا سی ہوئی شوی اگر دی پریٹن فارم کی دا جرگی پر صورت کی دا سلور کا سراشی اسلام آباد کی چیمو کی ہو وہ رو چیت وکم دے کے دا پریٹن فارم کے موجود دا چی دلتا پورا قوم انسرنٹ چی سمرا بے گناہ خلق دے مخلص اماندار پاکستانیان دی آگوی پا دیز باندے متاثر دی دی پا پالیسی د وجه یا د دی پیسلو د وجه یا د سر ظلم جبر کی دی دراش سٹیټ هغه ذمہوار چې کوم پیسلی کی چاغي سره کین او د دې لپاره موږ د مسلې حل کو.
د مسجد سیمه مشرانو دا هم وویل چې په دوی د انګورډا پلیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ غیر قانوني بندیز دا زر ختم کړای شي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته وګي او درم سات کی پختونخوا کی دونی می بجی کی دن کی دی منور شاہ هم سټوډیو کی دی د خبرونو لاندیز دا غناو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې یاد شوی. عمران خان دا خبره پرون له هغه وروسته په ټویټر ولیکله چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوې. پندورا اسنادو کې د هغو بهرنیو کمپنیو په اړه معلومات مخې ته راغلي چې ور باندې د شتمنیو پټو ساتلو تور لګول کیږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په ولسمه حوزه کې یې د داعش ډلې خلاف ځانګړي عملیات کړي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر ویلي د تېرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په مکمله توګه تباه کړل شوی او پکې میش داعشیان وژل شوي. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته چاودنه وشوه چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د دې چاودنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بغیر اسنادو ګاډو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو موټرو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز دی. د طالبانو لخوا د امر له هغه وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره او هم په ټولنیزو رسنیو دا اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. سعودي عرب پرون پخلی وکړ چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران د نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل شي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د جنګیدونکي عرب اتحاد مشري کوي.
خبرونه درته منور شاه وړاندې کول. اوس د ونې د خبرونې قانوني لارې وخرا غلې ده. هر اونۍ زمونږ همکار بوروال کاکړ دا خبرونه برابرې نو راځي چې وورو قانوني لارې.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونۍ خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا په سرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځانګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای. دا ځانګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او کڅنګ د دې ججان نارینه وي کنه ښځینه ججان مقدمه اوري. دلته د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې عدالت له پریکړې مطمئن نه وي بیا به څه کوي؟ داسې عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي؟ دا او دې ته ورته د نورو پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای رسره اوسئ. په پاکستان کې د نورو ځنګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي. د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای؟ قانون پو رحیم وزیر وای د ته فیملی کورټس په دی وای چې یوازې پکې له ازدواجی ژوند سره تړلې مسلې هواریږي.
کچرته عائلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې شدا او خاوند د دې په منځ کې چې کوم مسائل دي لکه زبر یو مثال درکمه چې د طلاق مسله شو د فیملی کورټ ته راځي، د نکاح مسله شو د فیملی کورټ ته راځي، د نانو نفقه مینټیننس چې مطلب خزه خرچه غواړي کنه خرچه غواړي چې مطلب به منتلی د خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی خزه بچو ته باور کوي هر میاشت د خرچه مسله راغله د فیملی کوټ تر ازي کچرته د حق مار خبره راغله د ډاور اول اول نکان ماما کې دوی ویل چې زما دومره ډاور ورکاو بيزله کله سره کښل لګا څو نه ویل د بز سره ورکاو نو دا باندې کنا ما کې ولي کل شي کچرته خاون منکر شي به به کوم راخه د فیملی کوټ تر ازي فرض کړه مخه خوله غوړي د بون فیملی کوټ تر ازي نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کوټ تر ازي
نموړی وای چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځل کې لازمی او مستقیل دي چې هلته د ځای میرمنو د ستونزو هواری ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي
اپا د فیملی کوټ په هر ځل کې لکه فرض کوو چې عدالتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل نو په قبایلی سیمو کې چې چرته عدالت وي فیملی کوټ به خامخا وي او د خزه د درسي به کېږي کنه چې د دې څه مسله ده
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې له کورنی ژوند سره تړلې مقدمه کېږي نو آیا دا مقدمه یوازې شزینه ججانی اوري او کنه نارینه ججان هم پکې کار کوي ایڈوکیټ رحیم وزیر وای کڅ هم د شذو د ش اظهار لپاره شزینه ججانو ته لومړی تو ورکول کیږي خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکی نارینه ججان هم وي
اول خبره خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وی ججان لکه په اسلام آباد کې کم نه سي زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه دي
ایڈوکیټ شاب خان وای په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي
فیملی کوټ پروسیډینګ سی سومره دی دا زنانه ججان ناشتوي دا زنانه اوري او هم زنانه جج فیصله کوي دي کی سړی چې کم دي سړی ججان په فیملی کوټ کې غا ایکسکلود دي او په هغه صورت کې چې کله ایمرجنسی وي او زنانه جج اویلیبل نی وي په ترانسفر باندې لکه یو خدا سی وي چې یو جج په ناست د خپل عدالت کې او هغه په چټه باندې وي نو اخو هغه شانته نه او چې کله فرض کې یو ترانسفر شي وي او سیټ خالی وي وکټ پروت وي نو هغه سیټ چې کوم دې ټیمپرری تور باندې پسړی باندې ډکی دي شي خو ادروایز فل فلیټ چې کوم عدالت دا به زنانه چلی دا قانون دی زنانه نه بغیر سړی دانه شي ضروري په خپل باندې
له نو موري مې پوښتل چې په فیملی کوټس کې مقدمه په کوم صورت کې او څنګه کېدای شي هغه وضاحت داسې وکړ
چې کله هم یو زنانه داسې ګڼي چې راغې د خاون د خزي سره یا د بچو سره معاملات ټیک نه دي یا الله مکا یو خاون چې کوم دی د بلی خزي سره په تعلق کې دی یا د دین علاوه هغه خپل خزي ته یا بچو ته پوره ټایم نه ورکي توجه نه ورکي یا اخراجات نه ورکي یا د هغه څه قسمه حق تلفي کوي لګیا دی په دغه شانې صورتو کې چې کوم دی نو خزه چې کوم دی نو د خپل طرف ته یو وکیل زنانه یا سړی داغه تبزی هغه ته بخپله پوره مدعا وي هغه به دي زنانه لپاره یو داوه وتمن وایو چې هغه پیټیشن وی درخواست وي پدې کې پوره چې څومره کیسه ده هغه لیکي د مہر باره کې چې مہر ادایګی نه شوی دا مہر باره کې ذکر کړي کا خرچي نان نفقه ادایګی نه شي هغه باره کې هغه ذکر کړي فرض کړه خپل مور کرناسته وي او دا هي سامان جهه چې کوم دې د خاون کر پروتي داغه د پروټیکشن د پاره چې کوم دی نو هغه درخواست هغه په دغه داوا کې ذکر په یو داوا کې دا هم راوستي شي د دین علاوه که فرض کړه د مور او پلار دی له کوم سامان جه هیڅ کړی دی او د هغه نه علاوه که سکاله وغیرہ کړیا ته خاون اغستی وي داغه ذکر وی اپ ټول ذکر په کې دا راوړي او د ماشومان کا فرض کړي ماشومان وي هغه ماشومان دوی دو تیسره په اوسېږي تیسره اوسېږي د هغه د پاره ماهانه خرچه دې د لپاره داوه تیار شي هغه داوه د سینیر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې سینیر سیوجت چې کندې نو هغه یو داوه فیملی کوټ ته واستي
قانون پو زرغونه بډي سیوای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبله عدالت ته زړه نه شکوي د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شذو ته یو اسانتیا هم ورکړی ده
دا تر کیږي چې یو راته خپل کیس جمع کړي مطلب چې ما دا شاندې دا مستمې ده د دې سره خپل فوټو یا دا شی یو شی لګی چې یا شتخلیکات کړني د فوټو منو زری نه د شتخلیکات یا دې دې شي چې پردا کوي یا کور سره تلای نه شي نو هغه یو بنده هم ټاکلی شي چې لکه ایم شي ترې اټورنی چې هغه ټاکلی شي چې زما په ځای به دا سړی به پېښې شي به دا شته پېښې شي زما مور زما دنده دا څوک شي یو بنده ټاکلی هم سیدا تر دغه مرکز دی پرولیجی مرکز دی وشه دي ته پر د نشین چې میو ته هغه شذ پر کني دغه خو هغه شذ خپل راستي خپل کیس فایل کی لکه نور کیس نه چکی چې سی ولاغه خپل بیان پک شي کی واچي بس هغه کیس دغه سی جمع سی په کوټ کی
ایډوکیټ شاب خان ویل چې دا عدالت شزی او خاوند دواړو ته د خپلې صفایي او دفاع پر حق ورکوي او کبه هم پکې یو د عدالت لپریکړې سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی په مرسته په زور پمنې
او کفرس کدا سي نوي الکوې چیرې د خپلې خبرې درود یو خپل کیس چې کم دینو دا کنټیسټ کول غواړم نو هغه د پرګا کوټ چې کم دی له شهادت د پر ټایم ورګي دواړه فریقین خپل شهادتيان پېښ کړي یو فریق موبل فریقم چې کوم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپل مقدمه خپل داوا او جواب داوا ثابت کړه که زنانه ثابت کینو اغه له ډیګری میلاو شي د خپل مهر د ماشومانو د خرچې د هر سیس د پاره که خدای نه خواسته په مهر کې وشي ځاسي وی چې هغه په نکانامه کې لیکل شي چې ادا شوه دی یا نور څه خبره وی او هغه ثابت نکړي شي هغه یو شپ تلری کې نور بقایا ډیګری خزل ورکړي او سړی له چې کم دی حقوق زن آشوي وته مونږ وای چې خزبه خاون سره بادیږي اغه ډیګری مې راوشي دا کټوانو ډیګری دلانه دوانه خزه خاوند باوند وي خو دې مګه پدې کې یو قسم د دې ډیګری نه انحراف کوي نو عدالت چې کوم دی نو په غیبی باندې اغه اورډر زبردستې منلی شي
اوس پښتانه دادا چې په فیملی کوډز کې فیصله سوی مقدمه په بل عدالت کې چیلنج کېدای شي او کنه ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه قانون داسې تشریح کوي
فرض کا یو پارٹی دا د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشول نو دا دوی سیول ججز وی کنه دوی اختیار د سیول ججز وی کنه فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دوی کیس مخ ته ورشي دوی کیس واوري د چا خلاف فیصله راغلا دوی به سینیر سیول جج ته ځي او بیا به هایکورټ ته ځي هایکورټ کې به دا ترسره کیږي دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخیا په عدالتونو کې میرمنو ته اساني جوړې شوې ده
چې په کوم ځای کې اشد اوسېږي اختیار یې شته دا ورکړې ده که شته وایي چې په سین کې کیس کوم دا په سین کې که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي که په پنجاب کې کول غواړي اسلام آباد کې کول غواړي او دا اختیار یې شته دا ورکړې ده او بل ځای چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه یې فیملی کورټ په دې چې کنسیشن جج سره اختیار شته چې هغه یو بل جج ته سیول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو دا فیملی کیسه واوري
ایډوکیټ شاب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څنا څه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري خو د پوینا د پاکستان عدالتونه له هغه سره په ځینو برخو کې فرق لري
نورو هیواد کې چې کوم دی دا لکه فرق دی پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کوډ بس صرف او صرف فیملی کار فیملی کیسز دا باوري په نورو ځینو کې چې کوم دی الټ کې سیول کوډ چې کوم دی هغه سره پاورز ورکړي د فیملی کوډ سیول کوډ د زمکو کیسونه هم اوري وسره فیملی کیسونه هم اوري نو بیا په اې کې ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې اخو د شوی د چې زنانه بجې چوي نو په نور زینو کې بیا هغه جج سړی هم کیږي شي او پاکستان کې ترتیب سره د زنانه بجې ځکه خیره د زنانه خبرې او دغه مسایل چې سوي چې هغه په پلاو زنانه ته کولی شي
قانون په زرغونه بړي چې وای د عدالتونو موجودګي ضروری ده خود دې په وینا تراغه هم ضروری ده چې میرمنې په خپل حقونو خبرې شي دی ویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپل حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی نموړي د کوټي د شار د شپږو فیملی کوټس مثال ورکوي او وای
نو په دا فیملی کوټس کې د ورځې خامخا د 15-20 نمبر یې د لیست لري په یو لیست کې دیش کیسه لګېدلې کم از کم 15-20 وخت د دیش کیسه خامخا د ورځې لګېدلې په او شپږ ورځې دی په هفته کې شپږ ورځې ورکینګ دیس چې بیا څه دا شپږ ورځې کې دیس چې لګېدلې نو تاسو خپل نازولو کړئ چې څه نشي دی برادي بل دوی تاریخ ته یو لس ورځې بعد تقریبا لګېږي هفته یا لس ورځې بعد تاریخ بیرته دا شي چې راځي نو دې مطلب دا شو چې شي راځي خپل حقوق له راځي خپل جنگ له راځي چې په خبرې سي اصل کې خبرېدل ډېر مشکل دی
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کوټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې په راتلونکو خبرونه کې به د یو بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو ونی د خبرونه اوریدا قانوني لاري، او اوس یو بل ونی د خبرونه د رڼا په لور تمو پام را ګرځوم. دا خبرونه تاسو د پاره زموږ همکارا انیسا اجمل برابرۍ. نو را دي چې وورو د رڼا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. دا نه په خبرونه کې د لسم کلاس د بورډ امتحان د نتیجو په اړه لجنکو زده کوونکو، کارپوهانو او حکومتي غړو سره خبرې کوو. د سپتمبر په 18مه پېښور تعلیمي بورډ خپل نتیجې اعلان کړې چې پکې د لسم کلاس درې زده کوونکو 1098 نمبر واغستې. خو د سپتمبر په 21مه د مردان تعلیمي بورډ یوې جنې کندیل چې د لسم زده کوونکي وا په بورډ کې له 1100 نمبر څخه 1100 نمبر واغسته، او په لومړي ځل له پوره نمبر سره په ټول ملک کې لومړی مقام ګټلې ده. د سپتمبر په 21مه د بنو بورډ د لسم کلاس نتیجو تر مخه مصطلفه نومي جنې او علي محمد نومي الک په 1100 کې 1004 نومي نمبر واغسته. د سپتمبر په 19مه د سوات تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه د لسم 15 تکونکو 1098 نمبر اغستې دي. کندیل چې مردان بورډ کې تر ټولو زیات نمبر اغستې، مشال ریډیو ته ویل چې دې په خپل ډیر مهنت کړی وو نو ځکه دا نمبر اغستې دي.
کور کې ما ډیر زیات کار کولو او آن لائن کلاسز بم هو اور زمو ټیچرز موږ هر وخت موجود وو. ډیر زیات ایکسایټډ وو اور او ما جړل سم ډیر زیات خوشاله نه. پورا فیملی، پورا پاکستان ما باندې فخر کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د سپتمبر په 14مه په ټویټر لیکلی چې په لسم کې فیل شو زده کوونکو ته 33% اضافي نمبر ورکوي. د کورونا وایرس وبا په ترڅ کې د ټولبند له وجې حکومت دا پریکړه کړې وه چې سږ کال به په لسم امتحان کې ټول زده کوونکي پاس کوي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جون په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو له زده کوونکو څخه به په درې اختیاري مضمونونو کې امتحانونه اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړې وه ار څومره نمبر چې په اختیاري مضمونونو کې زده کوونکي واخلي نو هغه عمره نمبر به په لازمي مضمونونو کې هم ورکول کیږي. خو زده کوونکي وایي چې د حکومت دا پریکړه ناسمه ده. سکل د میټرک په نتیجو یو شمېر زده کوونکو اعتراضات او ځینو بیا احتجاجونه هم کړي دي. زدهکوونکي دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د کم او زیات نمبر وړونکو دواړو طالب علمانو پرچې یو واري بیا وګوري. د سوابي اوسیدونکي مشال خان د لسم په امتحان کې په 1100 کې 1745 نمبر اغستې دي. هغه وایي چې د کورونا وایرس وبا پر مهال د دوی د زده کړو ډیر وخت ضایع شوی و، خو وروسته په لږه موده کې د آنلاین کلاسونو په ذریعه د امتحان لپاره تیاری پوره کړې وه. هغې زیاته کړه چې تل به یې په کلاس کې ښه پوزیشن اغسته، خو دا ځل یې نمبر د تیاری په نسبت ډېرې لږې راغلي دي.
او چې دا اوس ریزلټ آؤٹ شو نو مارکس پکې موږ ته ډېر زیات کم ملاو شوي دي. صرف ما ته یوازې نه، داسې ډېر زیات سټوډنټس دي هغوی ته هم کم ملاو شوي دي. لکه ټول مارکس صحیح نه دي ورکړي، چاله ډېر ورکړي، څوک یې بالکل هاي کړي دي او څوک یې بالکل لو کړي دي. کنه کرونا د وجې موږ سمارټ سلیبس بیا فالو کوو. لکه موږ کلاسز هم زمونږ مس شوي او آنلاین کلاسز هم شوي، نو سمارټ سلیبس په حساب باندې خو موږ فل پریپیر وو اگزام ته. خو دا مارکس سره ته پته نه لګي کم راکړي رااله، او داسې ټول سره ناانصافي شوې ده.
مشال خان وایي چې د پرچو د ناسمو کتل له وجې ځینې کسانو ډېرې زیاتې نمبرې واغستې چې له وجې په کالجونو کې د داخلو لپاره میرټ هم زیات ایښودل شوې.
نو د کم مارکس والا هغې اډمیشن نه کېدی شي ډېر په اسانۍ باندې، او میرټ ډېر زیات هاي دی دې ځله. بل ځای کې اډمیشن کول لکه کالجز کې اډمیشن کول اوس ډېر زیات ګرانه ده. په دې هاي مارکس کې داسې سټوډنټس هم دي چې موږ سره په کلاس کې به د هغې ریزلټ بالکل زیرو به، او په اوس په اگزام کې زموږ د هغې ریزلټ وکتو نو هغې لکه 1000 پلس لکه هغې مارکس راغلي دي. که نه نو هغې ته ډېر زیات هاي مارکس ملاو شوي دي، او ګورمنټ له دا ایکشن په کار دی چې اوس ریچیکینګ وکړي چې سټوډنټس ته هغه حساب باندې مارکس ملاو شي څنګه سټڈی کړی و.
جنکی ستکونکو دا هم وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې په زرګونه جنکی د کلتور ټولنیز بندیزونو سهولتونو تعلیمي ادارو د نشتوالي غربت او یا د ودونو له وجې د لسم پاسولو رستو سبق پرېږدي. دوی وایي د ډیرو نمبرو غستو سره اکثره جنکی خپلې کورنۍ په کالج کې د داخلو لپاره رضا کړي، خو اوس د کمو نمبرو سره به په کالج کې دغې د داخلو امکانات لا نور کم شي. یو بل ستکونکی مریم خان وایي چې ډیر محنت یې کړی و خو نمبر یې د تمې نہ ہم کمی راغلی دی.
زدا منم نہ چیکنگ شوه دی، ایون ما سره خپل دونه ز دونه خپاوم کنه، زما رزلټ زما 343 مارکس راغلو، دونه فل ټایم ټیوشن کرو نا کیم چې نه ما ډبل ډبل ټیوشن یې کولې دا چوا نو زما چې اوس رزلټ هغه زما 343 پاغه ز ابو دونه خپاو کنه تبوی چې سم غم شوه دی ما دونه جړلیو لکه دیک ډیر جنہ کې مال دلی وی جاي سره خې خپل ډبل ډبل پاکټ یو یو پاکټ په مطلب مدد سرم خپل پیپرو کې نو دا غي خو بیا فل مارکس پکاره ځکه چې بورډ والا خو یې سر ناس نو چې دې پاکټ نه لیکل کړی دی کنه مطلب نو پیپر خو دا غي صحیح ہوندا غي هغه مارکس شو.
کسته هم د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شرام خان ترکه وایي چې دا مهال په صوبه کې 300,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، خو په صوبه کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره هم قدم وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 500,000 ماشومان سکولونو ته نسی چې پکې 85% جنکې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زیات نمبر د مسئلې سیړلو لپاره هدایات ورکړي دي، خو یو بل ستکونکي مومل خان وایي چې ګڼو ستکونکو ته زیات نمبر ورکړل شوي نو په کالجونو کې د داخلو لپاره د قابلیت په بنیاد به یوازې د زیات نمبرو کسانو ته داخلي ورکړل شي او د کمو نمبرو هغې به کال ضایع شي.
دی ریزلټ نه هډیر زیات سټوډنټس بالکل هم سټیسفای نه دي، ځکه چې فرست خبره خدا د چې 15 سپتمبر باندې دی د ګورنمنٹ سایډ نه پالیسی پروموشن پالیسی دی اپروو کړه، هغه نه بعد په 6 ډیز کې دی پورا ایف ایس سی والا او میٹرک والا ریزلټ جوړ کو. نو دا خو بالکل هم پاسبل نه ده چې په 6 ډیز کې تاسو ریزلټ جوړوئ، نو هغه کې به ابویسلی ډیر زیاتې غلطیانې شوې وي. نو زما خپل مارکس ډیر زیات زما د ایکسپیکټیشنز نه کم راغلي دي. اور بل خبره دا چې دوی 3 پیپرز په بیس باندې د ټول 12 پیپرز مارکس ورکړي دي، نو که چانه په یو پیپر کې لږ شانه مارکس خراب شوي دي نو ای په بیس باندې دوی ټولو پیپرز مارکس خراب کړي دي. نو دا خو اوس پکا ده چې دوی باندې پراپر کمیټي جوړ شي، انکوائری شي اور دا ریزلټ یا خو دوی دوباره لیس کې یا چې کم ری چیکنګ روان دی پای کې دوباره پیپر صحیح صحیح چیکنګ وکړي. نو اور بل خبره دا چې د دې په ریټ باندې ډیر زیات اثر کیږي، ځکه چې ډیر زیات سټوډنټس داسې دي چې دا غي پیپرز ډیر زیات ښه شوي دي او هغه ته ډیر زیات کم مارکس ملاو شوي دي. دا خو دا غي د فیوچر سوال دی.
اوریدونکو ترنا په لور خبرونه تاسو اوري، تاسو دا خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاري هم اوریدل شي. طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو درنا په لور خبرونه کې درته هرکلی وایو. نن په خبرونه کې د لسم کلاس د نتیجو په اړه خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو په عمر اورغزی وایي چې د کورونا وبا پر مهال یو شمېر ماشومان سکولونه پرېښودل او ورسره د زده کړو معیار ته هم زیان ورسید. عمر اورغزی زیاته کړه حکومت لا پکار ده چې په کالجونو کې د داخلو لپاره داسې بندوبست وکړي چې زده کوونکي له داخلو پاتې نشي.
البته چې دیمن ډېر خلک خوشحالي منځي، خو دا د یو فکر خبره ده، یعنی چې زموږ ماشومان په
هیستری کې اول زری دومره زیات نمبر مشومان یوړل. یقینا هغه مشومان سره زیاتې خوش او چا سبق ویل خو بل اڑخت هغه د مایوسکی کې زکمه چې کوم چا نمبر زیات یوړي او بیا اخ کې او اغه مشوم کې چې چا صحیح توګه باندې سبق ویل ولې وی هغه کې او د کې به ډیر زیات فرق واضح خوي. یو ریپورت مطابق پاکستان کې نیم نه زیات مشومان په ساينس او میتھس کې فیل کیږي، نو دینه تاسو د معیار تعلیم اندازه لګولې شي او خو چې د کوم در نیم کروڑ مشومان په سکولونو کې داخل دي په دې کې هم تقریبا داسې وایي چې یو نیم کروڑ مشومان هغه دي چې هغه ته معیار تعلیم نه ملوي. اندازې مطابق یو لاک او شل زره جنه کې د تعلیمي ادارو نه ډراپ آؤٹ شوي د دې پینډامک نه. یو حکومت هم دا معیار یا داسې اسسمنت ورنه کوچی مونږ دا لرننګ لاس څومره شوي دي په ادارو کې تعلیمي ادارو کې، یعنی تقریبا اووه اتم میاشتې سکولونه بند شو او د کې زیات تر لرننګ لاس شوي دي، ماشومانو خو څه زده کړې نه دي.
په خبر پختونخوا کې ځینې زده کوونکي بیا د ټولو زده کوونکو د سپلیمنټري امتحان غوښتنه کوي، خو د مردان تعلیمي بورډ ویاند افسر علي وایي چې استادانو پرچې سمې کتلې او هر زده کوونکي ته دغه د پرچې په بنیاد نمبر ورکړل شوی دی. نوموړي سي تکړې دوی ته تر اوسه د حکومت له اړخه د سپلیمنټري امتحان په اړه لاسه نه دی ویلي شوی.
پالیسي مطابق ګورنمنت چې کوم ډیسیژن اغستی وو پاره کې دا و چې 5% اکسترا مارکس هم لور کې او څوک به فیل کوي هم نه، او هغه سره دا ډیسیژن کړو چې چونکی دا پیرا حالات ټیک نه دي نو څوک فیل کوي، ما مونږ بر صفلی امتحان نه خو صفلی ایگزام سره ختم کړی دي. اوس ما شومان دا ډیمانډ کوي چې موږ د امتحان د غره کې نو صوبایي حکومت د کی پی بی سی چې کوم دم فورم دی دایي طرف او ریکمنډیشن سری چې تاسو امتحان دغه کې خو دا ان سی او سی کې الټ ډیسیژن شوی دی نو حکومت مونږ ته وایي چې امتحان واخلي نو امتحان نو دا پیرا خو څنګه ګورنمنت وایي چې پاسینګ مارکس ورکې پاسینګ مارکس مونږ ورکړو اوټومیټک په ای گریډ کې پاس شو نو سترو خوای خو ایډمیشن خامخا یو دا پرابلم بدی دی.
الته د خبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر ډاکټر حافظ محمد ابراهیم مشال ریډیو ته ویل دوی له زرو څخه د زیاتو نمبر وړونکو طالب علمانو پرچې بیا ګوري، خو د کمو نمبر وړونکو لپاره د سپلیمنټري امتحان او یا د اغې پرچو بیرته کتلو پریکړه نه ده شوې.
اوس دا چې په دې کې په دې خلکو نمبر ډېر دي ته هغه سپه غي باندې هغه نو هغه د ګورنمنت یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغه نه لایس کی چې دا مارکینګ ټیک شوی که غلط شوی دی، هغه د څنګه کومه کده نه برابر مارک شوی دی هغه سپه دا غي هغه پیپر بری چکی او
اوریدونکو دا وا د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه. که تاسو د خبرونې په اړه سره رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.